د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ په بېلابېلو برخو کې هغو ژورنالیستانو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه چې د خپلې دندې له کبله خپلو هیوادونو تښتیدلی دي. پرون د جون 20 د کډوالو نړیواله ورځ وه. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په دې مناسبت د یو افغان ژورنالیست ویډیو هم خپره کړې چې له خپل هیواده وتلو ته اړوتی او اوس په متحدو ایالتونو کې اوسي. دا ورځ سکال داسې مهال منزل کیږي چې زرګونه افغانان لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې نورو ځایونو ته د تګ په تمه دیره دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو خپل سری نیول او ځورول بند کړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال د ایران له سفیر سره په کتنه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړي. د ایران سفارت پرون په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کازمی قومی او مارکوس پوتسل له افغانانو سره د مرستې لپاره د همکاریو په زیاتېدو بحث وکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د تازه شمیرنو له مخې دا مهال په ایران کې 250,000 افغان کډوال ژوند کوي او 15,680 نور افغانان چې د ایران په ویزو هغه هیواد ته ورغلي د ایران په بېلابېلو ښارونو کې اوسیږي. اکثر دا افغانان د ژوند له ناوړه شرایطو څخه شکایتونه کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هیواده د لوستو ځوانانو او علمی کادرونو وتل لویه ضایع بللې. د ښاغلي کرزی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې هغه دا څرګندونې پرون د بېلابېلو ولایتونو له یو شمیر ځوانانو سره په کتنه کې وکړې. د بیان له مخې ښاغلي کرزی همداراز د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه هم وکړه. پخواني ولسمشر له افغان ځوانانو غوښتي دي چې له هیواده دې نه وځي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې دې برخه واخلي. د چین صدراعظم وایي هیواد غواړي له جرمني سره خپل دوه اړخیز اړیکې نوي پړاو ته ورسوي. د چین دولتي راډیو په حواله لی چیانګ پرون په برلین کې د جرمني له صدراعظم اولف شولت سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. لی چیانګ ویلي دواړه لوري باید د دې لپاره کلکې هڅې وکړي چې د خلکو ترمنځ پراکړه ورکړه کې اسانتیا راشي. د چین صدراعظم جرمني او فرانسې ته خپل سفر د دوشنبې په ورځ داسې مهال پیل کړ چې اروپا هڅه کوي پر چین په خپله اقتصادي اتکا کې توازن رامنځته کړي. او د عراق حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د ولایتي شوراګانو انتخابات به د دسمبر په 13 نیټه وشي. حکومت وایي انتخابات به له هغې اجنډا سره سم ترسره شي چې پارلمان په 13 اکتوبر میاشت کې تصویب او حکومت تایید کړه. په عراق کې ولایتي شوراګانې شاوخوا 4 کاله مخکې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال منحل شوې. د عراق د انتخاباتو عالي کمیسیون ویلي دی چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د سیاسي ائتلافونو او ګوندونو د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کشتۍ کې افغان کډوال هم شته، خو شمیر یې نه دی معلوم. د پاکستان په ګڼو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شویو مشرانو په ملاتړ مظاهرې شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه هر میاشت له هغو زرګونه معلولو افغانانو سره مرستې کوي چې بې وزلې دي.
موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او موږ د مزدوری نیو، نو ډیر په مشکلاتو کې یو. موږ دا خواست کوو چې زمونږ دا ماش موږ ته راواله شي.
په کندهار کې د وچکالۍ له کبله د زیانمنو کوچیانو لیدو ته هم ورځو.
نیمه واسه نشه سه بس خالی دلوجی سز مشتمری وچه کالی دی مش پا دشک پراتی و وطن منس بلا منس پا داغا وچه دشک باینگرزی شی نس
پا دو همه نیمهی که ده خدزوال پارا ده ازاده راژیو زنگره پروگرام نیمه نریخ پریگی
در دیشی بی
ده ازاده راژیو خبری طولگه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې د مړو کسانو په ډله کې افغان کډوال هم شامل دي د سفارت د قنصلي چارو مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویل چې په کښتۍ کې د افغانستان په ګډون د پاکستان تونس او یو شمېر نورو هیوادونو وګړي سپاره وو لبلې خو په یونان کې د افغانستان د سفارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې بیا ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی په دې پیښه کې تر دې مهاله د هیڅ یو افغان مړینه نه تاییدوي په دې اړه جزئیات خاطر پردیس اوروي
له شپږ ورځې ځنډ وروسته د یونان په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښ کې د افغانانو مړینه تایید شوه په ایټالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسؤل احمد خالد اکبري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې کې افغانان مړه دي خو کره شمېر یې نه دی معلوم
او موږ کې تونسیان ډیر خلک دي خو افغانان حتماً پکې شته ډیر مشکل ده ځکه کیدی شي یو میاشت په دې ولګي چې دا ثابت شي چې څو ځله افغانان پکې دي دغه کښتۍ کې چې غیر قانوني خلک راځي هیڅ سره
خغل اکبری وی دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښه کې د افغانانو کرش پیر معلوم شي له دې سره خو کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د یونان په بو کې د ډوبی شوې کښتۍ په پیښه کې د دوی د معلوماتو لمخې اته بیا افغانان او پاکستانیان مړه شوي دي دغه سفارت د دوشنبه ورځې ناوخته په خبره کړې اعلامیه کې هم د مړه شوي او افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی په اعلامیه کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري دولتي او نادولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوي معلومات نه تاییدوي په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو لمخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی دغه سرچینه وای له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همدارس هغه کمپنۍ چې مړی انتقالوي له دوی سره پاړې کې کېدل خو د دې پیښې وروسته دوی تردا مهاله هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي د تیرې اونۍ د چهار شنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 15 کیلومتر کې یو کښتۍ چې له 400 تر 350 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه په دې پیښې کې تردا مهاله د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي خو یو شمېر پاکستاني رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ لډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې یو نوی افغانان مړه شوي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي هر میاشت د معلولیت لرونکو زرګونه افغانانو ته خدمات وړاندې کوي د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د وګړو په سلو کې 15 معلولیت لري د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې معلول کسان وایي چې د بیوزلۍ له کبله د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي
نبی الله وای د ماین په 14 کې خبرګې سترګېړن دي شوې اته کسي زګورنۍ ورتر غاړي ته چې اوس د ګټې وټ هیڅ څوک نه لري ته کونړ د غوسیدونکو له اوسنې واتمن غاړي چې تر وسه لاس نیوي وکړي
موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواله او موږ د مزدوري نیو نو ډیر په مشکلاتو کې یو نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په خصوصا د شهدا او مالیون د وزارت نه موږ دا خواست کوو چې موږ دا ماش موږ ته راواله شي
سفر محمد صابر وای په یو بخه معلول دی او په افغانستان کې دا محل ورته د کار زمينه برابر نه ده
په خپ خبانې معلول ما غوښتنې دا دي چې د معلول لپاره کارونه نشته دي، باید د لپاره داسې کار مناسب خیاطي ګلدوزي او دغه شان ته د موبایل سازي دا شانت آسان پروگرام برابر کی چې معلول په خپل کار میزه کی او بچو په مقام پیدا کی کوم سات راځي موسات کې باید اوله درجه اوله برخه معلول تور زئی په دې کمزوري دي معلول کې مواد ورکی حکومت کې پیسې ول ورکی
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولونو چارو وزارت بیا ویلي دوی تر اوسه 190,000 معلولیت لرونکي کسان 80,000 کونډې او 315,000 یتیمان راجستر کړي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره خپل مشرتابه ته یو طرح سپارلې ده. د وزارت تیر اونۍ تر څلور میاشتنی ځنډ وروسته د معلولیت لرونکو یتیمانو شهیدانو او کونډو د ثبت د لړۍ د بیا پیل خبر ورکړ او ویل غواړي مستحق کسان له ثبت پاتې نشي. د معلولیت لرونکو تر څنګ د شهیدانو د کورنیو غړي وایي له میاشتو یې خپل ټاکلی معاش نه دی اخیستی. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند معلولیت لرونکو او د شهیدانو د کورنیو د روانو ستونزو او د معاشونو د ځنډ په باب زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی په افغانستان کې هر ورځ له زرګونو معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کمیټه به مللی صلیب سرخ د سرتا سره
د سره صلیب نړیواله کمیټه په ټول افغانستان کې د معلولانو د توانمندۍ او مرکزونه لري. موږ په 60 ډول هر میاشت 14,000 معلولیت لرونکو کسانو ته د توانمندۍ خدمات وړاندې کوو. زموږ په دغو وو مرکزونو کې تیر کال څه باندې 200,000 کسان د دغو خدماتو برخمن شوي دي. دغه راز څه باندې 2,500 کسانو ته د بدن مصنوعي غړي تولید او برابر شوي دي.
په تیرو څو لسیزو کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله په سلګونو زره کسان معلول شوي چې ځینو ته یې په تیرو حکومتونو کې ټاکلی اندازه معاش ورکول کېده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په تیره ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو 15% معلولیت لرونکي دي، مخکې دغه فیصدي 14 ویل کېدله. د اسیا بنسټ په یوه ارزونه کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر 4.5 میلیونو ته رسیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو پرون د بنو، پېښور، سوات، کوټې او کراچۍ په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې مظاهره وکړه. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې د علي وزیر په ګډون د غورزنګ ټول نیول شوي غړي باید سمدستي خوشي شي. د پی ټی ایم د مظاهرو په اړه د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبريال نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پختون ژغورنی غورزنګ پرون د جون په شلمه په بنو، پېښور، سوات، کوئټا، کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د غورزنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د نورو نیولې شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړي. د غورزنګ د مشرانو په اعلان د جون په شلمه په بنو کې د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادې مظاهره په وخت د پی ټی ایم یو غړي سفیر خان په خپل وینا کې وویل چې کوم خلک د پښتنو په خوره امن غواړي ریاست هغه کسان نسی.
امیر مشر مخکاش امنه علي وزیر ابل اورز نیول شو او اول یې نه پېښ کا وزیر سره ایسي عدالت ته پېښ کا انتهایی د شرم مقام دا چې کوم خلک امن غوړي په وطن سره خبره کوي وطن د پر سیالي غوړي هغه تنه د ګرځې دوی جزدارستا نخپل علاقې ته تاګي جزدارستا.
هم په دې لړ کې بیا په سواد، پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهره کړي. د پی ټی ایم پلویانو د پېښور پریس کلب نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه او د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړي. د مظاهره په وخت د پی ټی ایم د پېښور یو مشر ابراهیم کامل بیا مشال لیډیو ته وویل
دوی شورا د مف کې وزیرستان کې زمونږ ملګری ادرحمان وزیر مرکزی ممبر د کیمو او د نور دوه ملګری دی هغه گرفتار کړي دي. گرفتار کړي نه هغه کړي دي ولی چې وسه پوری عدالت ته نه پیش کړی ای د پاره بیا نل سره د کیږي چې وزیرستان کې پلت ناشته ایم ان ای علي وزیر چټول خلک پیژنې هغه گرفتار کړي دي. الله کې نور ملګری هغه گرفتار کړي مونږ د دې ټولو غیر قانوني حرکتونو غندنه کوو او ریاست نه دا غوښتنه کوو چې دا زمونږ ملګری دي ځن نظر رهای.
پی ٹی ایم دا احتجاجی مظاہرے په داسې حال کې کړی چې د جون په 13مه د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیولې شوی وو او پی ٹی ایم تور پوری کړی وو چې علي وزیر فوز ونیو. په بنو کې د علي وزیر وکیل بخت نیاز ایڈوکیټ په وینا چې علي وزیر د جون په 16مه په بنو کې د شمالي وزیرستان مجسټریټ نمبر 2 ته وړاندې کړل شوی. هغه نوموړی د بنو زندان ته لیږلې دي. د علي وزیر د نیولو نه وړاندې د پی ٹی ایم د جنوبی وزیرستان درې غړي عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د مای په دیرشمه او یو دیرشمه نیولې شوې دي، خو تر اوسه پولیسو یا بلې کومې ادارې نه دي ښکاره کړي. او د غورزنګ مشران وایي چې په سیمه کې په امنیتي چک پوسټ فوز عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر نیولې دي، خو فوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غورزنګ د مشرانو په اعلان د جون په 16مه د بلوچستان په کوئټا لورلای کې هم د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي او ویلي چې د غورزنګ ټول غړي دي زر تر زره را خوشي کړي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې هم پی ٹی ایم احتجاجی مظاهره وکړه. د پی ٹی ایم ترڅنګ ملی جمهوری غورزنګ پلویانو د کراچۍ مشرانو پکې هم ګډون کړي. د یادی مظاهره په وخت د پی ٹی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته وویل،
تر اوسه پوری درشل ورځ زیات وسو نه دا ښکارا کوي چې په دا جرم کې نیولې دي، نه دا ښکارا کوي چې دالته میشې دي. یو سیستم نشته. موږ وایو چې برای مهرباني ریاست ته خاص کوو، حکومت ته خاص کوو، جمهوری خلک وزن ته وایي. موږ وایو په کار دي چې دا خلک جرم ست هغه متقن مطابق دي سزا ورکړي.
پختون ژغورنی غورزنګ د عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د خوشی کولو لپاره د جون له درېمې تر نهمې نیټې په امیر علي او له نهمې نیټې راهسې د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهلې چې لا هم دوام لري. پی ټی ایم وایي تر هغه وخته به د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت روان ساتي چې علي وزیر، علم زیب مسید، عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر خوشی شوي نه وي. علي وزیر د 2023 کال د فروری په 14مه تر شپږشت میاشتو بند تېرېدو وروسته د کراچۍ لزندانه خوشې شوی وو. په هغه تورو چې د پاکستانی فوج خلاف د خلکو د رپارولو هڅې کړي، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش بللې او پی ټی ایم هم تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د پښتنو د حقونو لپاره به خپل پر امن او قانوني مبارزه جاري ساتي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ د ازادي راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم واورئ. خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. اروپایي ټولنه وایي چې اوکراین ته د راروانو څلورو کلونو په مخه د نږدې 50 میلیارد یورو په اندازه د مرستې وړاندیز کوي. د اروپایي کمیسیون په وینا د مالی مرستو په دې بسته کې به پورونه او بلا عوضه مرستې شاملې وي. بلخوا د اوکراین د دفاع وزارت ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د اوکراین 10,000 پوځیان روزي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د اروپایي کمیسیون مشر له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام ژمنه وکړه او وی ویل چې د مرستې لپاره د زیاتې بودیجې برابرول د دې زمينه برابروي چې له اوکراین سره کېدونکې مرستې په سیمه کې روانو تحولاتو ته په پام سره تنظیم سي. ورزلا واندرلین پرون سیشن به د بلجیم پلازمینه بروکسل کې په دې اړه په خبرو کې وویل،
موږ د څلورو کلونو لپاره د 50 میلیارد یورو یا 45.6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې د ورکړې وړاندیز کوو. دغه بسپنه کې پورونه او بلایي وزې مرستې شاملې دي او دا امکان برابروي چې موږ واقعا له اوکراین څخه خپل مالي ملاتړ د سیمې تحولاتو ته په پام سره عیار کړو، ځکه موږ ټول پوهیږو چې یوه جګړه تر ټولو زیات انعطاف ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د اوکراین دفاع وزارت پرون سیشن به اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په پام کې لري چې روان میلادي کال د اوکراین د وسلوالو ځواکونو 10,000 غړي په ځنګړي ډول د مځکني دفاع قطعات وروزي. د بدسل کې د چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف دا په داسې حال کې ده چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف د بارودو د تولید په یوه فابریکه کې چاودنه وسوه او څلور کسان یې ووژل. د روسیې د عجلو خدماتو ادارې ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان سوي دي. د دې سیمې والي ماکسیم یګوروف د ورانکاري احتمال رد کړی او وایي دغه چاودنه بشري عوامل لري. د تامبوف د بارودو د تولید فابریکا د تامبوف مرکز ته نږدې په کوتوفس ښار کې پرته ده چې د روسیې د صنعتي تولیداتو مهم تاسیسات پکې دي. دغه فابریکه د پیروکسیلین په نوم بارود تولیدوي چې په بیلابیلو وسلو او مرمیو کې کارول کیږي او د روسیې پوځ دغه مهمات د اوکراین په روانه جګړه کې کاروي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري چې ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خبريږي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. اجمل انت د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبر شوي.
لا امریکا خبریدونکو، سټمفورد ایجوکیټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ غاڼه کې په پاکستان کې د ډیرا افغان کډوالو د خپل سرونی ولو پاړه د بخښنې د نړیوال سازمان نن د خنو ته کتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر اسلام آباد غږ وکړ چې پاکستان کې د ډیرا افغان کډوالو خپل سرونی ونې دي بندې کړي. ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمېر داسې کسان هم نیول شوي چې په پاکستان کې د استوګنوي ځای لري. ورسمانی د مطلب په دوام په پاکستان کې د افغانانو د مهاجرت تاریخ ته کتنه کړې او لیکي د 1990 او 1990 کلونو ترمنځ د پخواني شوروي اتحاد د اشغال په کلونو کې ملیونونه افغان کډوالو پاکستان ته پناه یوړو. د کډوالو تر ټولو لوی شمېر یې جوړ کړه. سټامفورد ایډوکیټ زیاتوي چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د طالبانو لخوا د زورونو له ویرې پاکستان ته ولاړل. ورسپاڼه وړاندې وایي چې په پاکستان کې ډېرې افغانان په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د خپلو ویزو او اسنادو د څېړنې له پڅ بهیر څخه شکایت کوي. یوروی شیاروی خبرونې خپلې وروستۍ غڼه کې د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پي اړیکو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې تیر دوه کلونه د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره هم له متعارف او هم له غیر متعارف پلوه د ناورین کلونه و. یوری شیاروی زیاتوي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلون په پایله کې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ چې اسلام آباد یو محل په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق شریکان بلل بیلتون راغی او پاکستان د ترهګرۍ د روزنې او د بلوڅ بیلتون پالو د زپلو عواقب سخمي. خبرونه زیاتوي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو لپاره تر رسیدو سره افغانستان له سیالو تروریستي ډلو سره د شورې مبارزې، د نشه یي موادو له عوایدو د کار اخیستو، د منځوي شوو ټولنو د ځپلو او د خپلو اقداماتو له وجې د ډیپلوماټیکي انزوا نوي پړاو ته ننوته. یورو ایشیا ریوی وړاندې لیکي چې همدا ځانګړنې به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان برخلیک تعریف کړي، هغه هم په داسې حال کې چې د پرمختګ ودی او رغونې ډېر لږ رڼایي او امیدونه هم نه ترې ښکاري. د یورو ایشیا ریویو په باور دا به د سیمې امنیت او سوکالي هم اغیزمنه او د هند په څیر پر نږدې پرتو هیوادونو ناوړه اغیز وکړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. راپور په کندهار کې د کوچیانو د ستونزو په اړه دی. په کندهار کې میشت کوچیان وایي چې رواني وچکالی زیانمن کړي او څاروي ورته وژلې دي. کوچیان همدارس شکایت کوي چې د څارویو د مړینې د مالی زیان تر څنګ د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي، ان د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. له بلې خوا د کندهار د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د مرستندویو ټولنو په مټ هڅه کوي چې له ټولو ځپل شویو کوچیانو سره مرستې وکړي.
د کندهار د جړی ولسوالۍ پر دشتونو میش کوچان چې خپل اړتیاوې یوازې له مالداری څخه پوره کوي. دلته د کندهار په شمیر نور ولسوالۍ کې میش کوچان وای څړ ځایونه غصب شوي او د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. کوچان زیاتوي چې د اوسېدو لپاره ځانګړې ځمکه، څړ ځایونه، د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او د ژوند تیرولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري چې له کبله یې ژوند په سختۍ تیریږي. دوی هم در ازوای وچکالی سخت ځپلی او لعمله پروان کال کې د څاروي دمړ کې دوله کبل ورته مالی زیانونه هم اوښتي خو چا تر اوسه ورسره مرسته نه کړي.
انم اجمل الله غفار خوندې د جړی د ولسوالی وسیدونکو نیمه واسه نشي سبس خالی د لوج سز مرسمري وچکالی دی مش په دښک پراتی او وطن مناسب له مناسب په دغه وخت د شوینګرز شي نس
محمد شریف دی مالداری منو د چنده کوم سوی دی پرنیمایو دریا دلید مالونه مو وړي هم دی تجه هم دی
شمسلا مشکل دی وته شمال نه وړي واوي کی مالونه وړي دی تجه دی وته شاو را وبنس په کور کې وته شاو ته په مواد نه ستوره ته وته شاو نه خورکا ستوره دی وته ستوره وته شاو وځاري غوړ وځاري راکې ته وته شاو کومه مواد راکې وته وته شاو مالونه زرا په وکی
کو چاند طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مرستغښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د کرن ریاست د کرنیز چارو امیر شمس الرحمن مصابی دوی هڅه کوي چې د همکارو مساعد په مرسته له ټولو کوچانو سره مرسته وکړي ترڅو دا غوې ستونزې حل شي.
مالداران سره چې کوم یو کمپاین مشپل په شروع کړی دی د امراضو د وقایې د مخنیوي لپاره چې په ټولو ولسوالیو کې جریان لري یعنی یا لپسکین او یا نور امراض چې واکسین سي مخنیوي لپاره کمپاین روان دي د همکارو مؤسسو له طریقې څخه چې ان شاء الله دا په ټولو ته ورسیږي او د غلدانې په صورت کې چې په راتلونکي کې ان شاء الله همکارو مؤسسو څخه غوښتنه کړې ده هغه صحیح چې سش کال پکې بارانونه کم شوي هلته به توجه زیاته کو.
په عین وخت کې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د مخنیوي سازمان د پروګرامونو او د عملی کوونکو ادارې لخوا د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د کوچانو سره د مالداری په برخو کې مرستې سیبي. د دغه ادارې د مالداری د برخې مسول قدرت الله بهادر بای دغه مرسته کې د حیوانات خوراکا دوا او نور توکي شامل دي.
پروش کال شپږ ولسوالیو او شش کال 15 ولسوالیو دي چې په دې 15 ولسوالیو کې موږ د مالداری په بخش کې مختلف فعالیتونه ترسره کوو چې تر اوسه پورې شش کال موږ کوم فعالیتونه ترسره کړی دي هغه یو د ډیوارمنګ پروګرام دی یا د داخلي پرازیتونو د منځوړل همدارنګ حیواني خوراکا موږ په حدود 215 کسانو ته توزیع کړی دی د دې ترڅنګ مو مختلفو کسانو ته د چرګان توزیع کړی د هغوی ورکوونکي چرګان همدارنګ مو پروش کال مختلف پروګرامونه د مالداری په بخش کې کړی دي مثلا واکسینونه حیواني خوراکا مو توزیع کړی دی.
په تیر جمهوریت دولت کې کوچانو د خپل ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړي امریات ترلود خو وخت د طالبانو لرسېدو ورسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د امریات لمنځه ولاړ او په کرنی او مالداری ریاست کې مدغم شو.
ستاسو ل پیغامونو
د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامات. زه یو متقاعد استاد یم د پانتون نو عرض مې ده چې کله د متقاعدینو حق اوچت کړي دا به تاسو ډیره مهرباني الله مده په مخ وچلې. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه او زما په خاص روزګان له سواري څخه دا پیغام پیردم. موږ د ولایت وروالي صاحب باندې د ژغ کوز د خپل سوالي کې کومندان ولسوال دا د دې دندې ورتیا نه درځي چې پروګرام سوي دي. دلته دا نږدې ورځ کې دوه درې کسان غیر ناکو ول سوي د خلکو په تاسو هیڅ مجزې مې نه درا وسلی نه تل دې نه نیولې دي نه را وسلې نه سزا ورکړې ده. نشته یې چې موټر کور مخ ته ولاړ هغه ماشوم وسوځي سره پښتنه نه موږ پرلوانه چارواکو د ژغ دې دا خلق گست کی دی دی غسه نور خلق سوال کومندان دی د وګماري هغه څوک دی دی د ورتيال لري توان واسنه لري په چاپ سپشتنه کینې په مجرم به سي د ودره غیر نه کسبانه باندې د شپې خلق د خو وېل سپشتنه لاندې کی لا شاو وېل څنګه وېل په مخابلر څنګه ولر نور خلق توانونه مشکلات پیښ سوي دی بس دې سناست ولا خپل تنخوا خنور دخل په کیسه کې نه نباید دا بدل شي چې سیستم یې خلک راولېرل شي چې خپل دندې ورتیا لري چې تاسو په مجرم ویل شي چې تاسو ملامت ویل شي. ما دا پیغام او ازادي رادیو ستیره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم د دې زدان پاکستان د کومار وخت خراب تاسو په اړیکه کې یم. دلته موږ د زنده سلام مخامخ یو لازمي زیاده ده او بل وسایل نه لرو موږ چې سولر سیستم نه لرو او بنا لرو مغربی رسیاو ته وختنه نه کی مخته په برابرې کې د تاسو الله سره کم برابر کی موږ ګرمې دی وسافت ده دلتا طوفانونه دی موږ توانونه وس ډیر طوفان واغلا او پرون بیا وبانو کې دلتا موږ ډیر توانونه وشو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
وخت د سهار شپږ بجې او د